پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې نن د افغانستان اجرایه رئیس په کاناډا کې په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه اخلي او د عبدالله عبدالله د ویان په وینا اجرایه رئیس په دې غونډه کې د ترهګرو د پناه ځایونو مسله له نړیوالو سره یاده کړي چې غم یې وخوړل شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي په مکرې د مهمو خبرونو سره خطر د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتی فورم په غونډه کې ګډون کوي. پینټاګون وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو 3000 عسكر افغانستان ته تللي دي او د رپورټونو په حواله په زیمبابوي کې حاکم ګوند زانو پی اف نن پر یو پریکړه کار کوي چې پر اساس به ولسمشر رابرټ موګابي له دندې لرې شي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتی فورم په غونډه کې ګډون کوي. په دې امنیتی غونډه کې د نړۍ د 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د هالیفاکس فورم پر ویبپاڼه د خبرو شو معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې د غونډې یو شمېر برخوال به د افغانستان پر وضعیت باندې ځانګړي ناسته هم ولري. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس به نن په کاناډا کې د امنیتی فورم ته وینا هم وکړي.
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسته راوړنو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به وي چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت ته دوی او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محور ده هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي.
هالیفاکس امنیتی فورم هر کال پر مهمو نړیوالو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي. د فرانسې خبری آژانس وایي د امریکا د متحدو ایالاتو 3000 عسكر افغانستان ته تللي دي. پینټاګون ویلي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤول ډګر جنرال کینت مکنزی تیر ماښام د پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې تقریبا ټول اضافي عسكر چې په پام کې وچې د نوې ستراتیژي پر اساس باید افغانستان ته استول شي وای افغانستان ته رسیدلی دي. جنرال مکنزی ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر اوس لږ څوار لسو زرو ته رسیدلی دی. د افغانستان او په افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د اګست میاشتې په 28 نیټه اعلان شوه. د ستراتیژي له مخې د دې اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو ملاتړ وي. رپورټونه وایي چې په زیمبابوي کې حاکم ګوند زانو پی اف د دغه ګوند مشران نن پر داسې یو پریکړه لیک کار کوي چې پر اساس به یې ولسمشر رابرټ موګابي له دندې لرې شي. پریکړه لیک به هم داراز په هغه صورت کې چې موګابي له واکه د لرې کېدو څخه انکار وکړي د هغه څخه د پوښتنو او د هغه څخه د تحقیق لاره پرانیزي. رویټرز خبري اژانس نن د زانو پی اف ګوند یو مهم غړي په حواله لیکلي چې په دې پلان کې دوی شاته تګ نشي کولای او خپل پریکړه لیک به ضرور جوړوي. د چارواکي ویلي چې کچيري موګابي سرزوري وکړي ګوند به داسې اقدامات په پام کې ونیسي چې د یکشنبې پورت هغه په هر حالت کې برطرف شي. د زیمبابوي پاوځ نن ویل چې له موګابي سره خبري کوي چې دغه نوې کلان ولسمشر او د هغه د میرمنې ګریس د لری کېدو لپاره زمينه مساعده سي. په روسیه کې چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د ویلارې او د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. دغه پیښه پرون په مریال سیمه کې شوې ده. ویل کېږي پیښه په داسې حال کې وسوه چې په سیمه کې سخته واوره ورېده. سیمه ییزو پولیسو ویلي په وژل شوو کسانو کې یوه ښځه ده. د دې پیښې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د امریکا د بارونی چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي په تېر یوه لسیزه کې د روسیې اقدامات څرګندوي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت د تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې رښتینې ده. د امریکا د بارونی چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤول براین هاک پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي د تړون له څو فقرو څخه سرغړونه ده. دا څرګندېږي چې پر مسکو د ښاغلي هاک توند انتقاد د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو هڅو سره په تضاد کې دی چې له مسکو سره د ښو اړیکو د ټینګولو لپاره یې پیل کړي. خو ښاغلي هاک هم دا یادونه وکړه چې د سوریې او شمالي کوریا د بحرانونو په څیر په ځینې برخو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د همکارۍ فرصتونه لا هم شته دي. او د اروپایي ټولنې د ګاونډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې دی د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مولداویا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې په راتلونکي کې یې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هان پرون ازادي راډیو ته وویل دا په سیاسي مشرانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفون له کمپنیو سره یوه معامله وکړي، خو زیاته یې کړه چې ډاډه دی چې د رومینګ د بیو د راټیټولو لپاره هڅې به مثبته نتیجه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایي رئیس نن په کاناډا کې په یوې نړیواله امنیتي غونډه کې برخه اخلي. د عبدالله عبدالله ویاند وایي
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسترارونو چې موږ تر اوسه درلودلې.
په دې خبرونه کې مو په کندوز کې د بادامو د حاصلاتو له زیاتوالي خبرو، د خوست د ترزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ د لارې له ستونزو به خبر شي. د حقیقت سره په پروګرام کې به واوري
د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د افتتاح نه کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي هغه شمېر نهایت ډېر زیات دی.
د کور کلی په پروګرام کې مو د هغو خلکو حال اخیستی چې پر لوړو ژوند کوي.
داسې پاسېږو نفسم قید 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 کېږي، مثلا خاله ور باندې راځي په مشکل به جګ کېږو،
والا دونه په مشکلات کته کېږم چې داسې په دمو دمو.
د افغانستان د امنیت په وړاندې ستونزې او په بهر کې د افراطي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل د هالیفاکس نړیوال کانفرنس د اجنډا مهم موضوعات دي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون په کاناډا کې جوړی شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې ښاغلی عبدالله به د هیواد د امنیتي ستونزو په اړه د کانفرنس ته په خپله وینا کې نن معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د هالیفاکس په نړیوال کانفرنس کې پر هغو موضوعاتو خبرې کیږي چې افغانان له کلونو را په دې خوا ورته سترګې په لاره دي. اجرایه ریاست وایي چې په دې غونډه کې به چې نن په کاناډا کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د کانفرنس له ګډونوالو غوښتنه وکړي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د کړکیچ د حل پر مسایلو بحث وشي.
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسترارونو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به وي چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت اغېدوي او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محو ده هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي.
د هالیفاکس د امنیتي کانفرنس دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. د هالیفاکس امنیتي کانفرنس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او د امنیتي مسایلو د کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي. اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله د کاناډا له سفر مخکې په متحدو ایالاتو کې هم له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان پر امنیتي او دفاعي مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله د خپل سفر په ترڅ کې پرون د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال مکمستر سره په کتنه کې د د کابل او واشنگتن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلي فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې مکمستر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې له افغانستان سره په مختلفو برخو او په ځانګړي ډول د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره د خپل هیواد د همکاریو د دوام ژمنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساجی راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. بادام د کندوز د بڼوالو له عمده محصولاتو ګڼل کیږي. بزګران وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو دوی د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت بزګران له حکومت غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي څو د دې قانونو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په دې اړه له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په تیرو څو کلونو کې د کندز په کچه د کرنې او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د بادامو، انګورو او د نورو میوو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. محمد نبی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري وایي چې سږ کال د بادامو حاصل ډیر ښه و، خو په بازار کې مناسب نرخ نه لري.
من محمد نبی دی شردری وسیدم کای بعدم خو بهم نظر نور کړو خو سر دا غنم یو خاطه وو یا یو خاطه چې هر تاثیر پکړی وو یا د اوا او یا د کوم مرض نه درلود. بازار سکل مزن لري پروس کال خو بازار دا بعدم پروس کال مونږ په تقریبا په 2500 وزره خرته وسیتو په 1500 نه دغه د جنگو تاثیر د سم دغه حل د څوک نه سي خرید.
په ورته وخت کې د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر هغه محمد هموی چې سږ کال له بادامو څخه ډیر حاصل ترلاسه کړی، خو بیا دغه زراعتي محصول له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي.
وزیر قلعزال ولسوالی وسیدن کا ما سل دو سو ون لرم او سکال دی اصلات دی بادام ډیر خدا او نرخ ډیر تیت دنو. آر کال منگا بادام بس خرسول پا دری زرا و دو زرا و سوا سکال بیخی ارزان دی بس پینزل سوا رو پی سوی دی بیخی تیت دو دی.
د کندز د بزګرانو د خبرو پر بنسټ که په سیمه کې ډاډمن امنیت وي او جګړه نه وي د دوی زراعتي محصولات هم ښه بازار مومي، خو که جګړه وي نو د تازه میوو او زراعتي محصولاتو اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر هم نه راځي، نو له کبله دهقانان تاوان کوي. بلخوا د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د کندز بادام خارج ته هم صادرېږي.
هر کال به بې وخته به یخنی کېده، خود میاشت کې چې د بادام د ګل په وخت کې به ډېر خساره به رسولې بادامو ته. خوشبختانه چې سږ کال داسې کوم حادثه پېښ شوی نه ده. سږ کال د بادام حاصلات ډېر ښه دي. یګانه شی چې دلته مشکل لري مارکیټ نه چې قیمت یې ټیټ شوی ده. په مارکیټ کې زموږ په ولایت کې تقریبا 4000 هکتارو نه اضافه بادام باغونه وجود لري. نور ولایتو ته حتی خارج د افغانستان هم صادر کېږي.
د یادونې وړ ده چې سږ کال په عمومي توګه د کندز په کچه زراعتي محصولاتو لکه انګورو، بادامو، خټکیو، هندوانو او نورو میوو ښه حاصل ورکړی وو، خو د مناسب مارکیټ نشتوالی هغه ستونزه ده چې د دې ولایت بزګران ورڅخه شکایت کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د خوست تریزیو اولی شیرو سرحدي ولسوالۍ اړوند د هارون خیلو اوسیدونکي وایي د دوی پر سړک باروړونکي او د سپرلیو ګاډي تر سرحده تګ او راتګ کوي، خو د سیلابونو د راوتو له کبله دا لاره په ساعتونو بندوي. بل لوري ته ځایي چارواکي د سیمه ییزو ستونزې پر ځای بولي، خو وایي چې د نورو پرمختیایي کارونو تر څنګ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اساسي پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. نجیبالله الوخیل له سیمې له نور تفصیل سره.
د خوست د تریزیو او اولی شیرو سرحدي ولسوالۍ اړوند د هارون خیلو اوسیدونکي وایي سیمه د سیلابونو په مسیر کې پراته ده. او که د خوست پر شمالي سیمو لږ باران موشي نو خړونه پرې راځي او له کبله سیموال یو بل ځایتان نشي تللی. دوی یاد سرګندونې د پنج شنبه په ورځ د آرونخیلو د پل د کار د پیل په ځای کې آزادۍ راډیو ته وکړې. یاد پل چې څلوېښت متره اوږدوالی او اته متره عرض لري د ټولګټو چارو وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه به د شپږویشت میلیونه افغانیو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ شي. حاجي شاولي چې د آرونخیل اوسیدونکی دی وایي چې
اول ګلم خان د دویم دادو د داود خان یو وخت نه دا نظر و چې مقصد دا ترین دي تلیار شي، نو دا ډېر دي پیدې ول دا دلته ډېر قدام لندر صدک انتر کوټکي پورې توروبول دا ټولې د دې لیارې نه استفاده کي.
حاجي سخي چې د لکڼو د بابرو کلي اوسیدونکی دی وایي له ګاډو سربیره په باراني موسمونو کې زده کوونکي هم ښوونځیو ته تګ او راتګ نشي کولی.
ستونزې په دا دي چې دا فال چې کله روشي دې طرف ته لنډر صدک قدام دا مسکینو نشي تلله پتی کیږي یا دې طرف ته کوم ملونه چې بیا کوم بچون چې مکتب ته روغلی یا نشي پرې کېدله.
د آرونخیل یو بل تن اوسیدونکی شمس الله د پل د کار پر پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي چې
دا خړونه برتلل او مونږ به باند پتی کېدلو د هر سره نو نخلې ولي انشاءالله ډېر په نږدې وخت کې به دا پل تیار شو مونږ به دا مشکلات په مونږ ټول حل شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د ترزیو او علیشیر ولسوالۍ د هارونخیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نورو پرمختیایي کارونو ترڅنګ د پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. خوست والي حکم خان حبیبي د هارونخیلو د پل د کار د پیل په ځای کې وویل چې
خوست یو داسې ولایت ده چې همیشه پکې موسمي بارانونه کېږي او د بارانونو له امله وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي چې موږ درانه ولسونه له ستونزو سره لاس په ګرېوان دي، او د دې ترڅنګ نه یوازې داسې ولسونه به د سیلاب له ستونزو نه خلاص شي بلکې بل ارزښتي په دې کې ده چې دغه پل زمونږ د سرحد سره لاره تړي او په دغه باندې په راتلونکي کې د ګاونډ هیواد پاکستان سره یو لپاره یې نښلیدونکو لارونه.
د یادونې وړ ده د غلام خان بندر سربیره خوست پاکستان ته د ګاډو د تګ او راتګ نه فرعي لارې لري چې یو شمېر تر سرحد پورې پخې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیات وړاندې په سازي میدان، تریزیو، ډبکی، غلام خان، تڼیو او سپیرې ولسوالۍ پاکستان ته بار لرونکو او د سپرلیو ګاډو عادي تګ او راتګ کاوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پر وړاندې خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو پیشنهاد ویټو کړ. د دې پیشنهاد له مخې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ټیم ماموریت نوی کېده. دغه ماموریت په سوریه کې دا څېړه چې څوک د کیمیاوي وسلو په مرسته د حملو مسؤل دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده او اوس په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، دا پیشنهادي طرحه کله وړاندې شوه او د روسیې لخوا کله ویټو شو؟
بله، د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه پیشنهادي طرحې ته پرون په داسې حال کې رای ورکړل سوې چې د وړمې شپې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ډلې ماموریت د اعتبار موده پای ته رسېده. دا لسم وار دی چې روسیه د ملګرو ملتونو هغو پریکړه لیکونو ته چې د سوریې د کورنۍ جګړې اړوند دي د ویټو یا رد رای ورکوي. د سوریې کورنۍ جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل د روسیې لخوا د ویټو مسالې په ډاګه کړې چې تل یې د خپلې متحده یعنی سوریې د خوندیتوب لپاره هڅې کړې چې له 2015 میلادي کال راهیسې د تحقیقاتو له پیله له یوه مورد پرته د نورو ټولو کیمیاوي حملو مسؤله بلل سوې ده. د کیمیاوي وسلو په مرسته په دغو حملو کې ویل سوي چې د سوریې ملکیان وژل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل
Russia has killed the joint investigative mechanism which has over
دا وی روسیه هغه تحقیقاتي میکانیزم لمنځه یوړ چې امنیت شورا یې په لوی اکثریت ملاتړ کوي. د حمله کوونکو د پیژندنې لپاره زموږ د قابلیت په مخنیوي سره روسیه د نورو حملو د تشخیص لپاره هم زموږ توان کمزوري کړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 غړي هیوادونو له جملې یو له سویې د امریکا متحده ایالاتونو د پریکلیک دغه مسویدې په پلوي رائے ورکړه. د دې طرحې لمخې د تحقیقاتي ټیم ماموریت لښته شپږه د بل کال لپاره غزول کېده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روسیا استازو ته په خطاب کې وویل، زما روسی دوستانو، د کیمیاوي وسلو په مرسته بل حمله به ستاسو پر سر وسی. هغې زیاته کړه، تاسو ټولې نړۍ ته دا وایست چې د کیمیاوي وسلو کارونه هیڅ پروا نه لري. بلخوا په امنیت شورا کې د فرانسې استازي فرانسوا دولت وویل، د روسیې د ویټو رایا هغو نړیوالو هڅو ته یوه ضربه ده چې د کیمیاوي وسلو د کارونې مخه یې نیوله.
سالی صاحب، په خپله د روسیې استازي د امنیت شورا په غونډه کې څه وویل وروسته له دې چې دغه مراحل ترسره شو؟
بله، د دې مراحلې نه وروسته په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیا د خپل هیواد د دریځ دفاع وکړه. وی ویل، د تحقیقاتو میکانیزم بشپړې کتنې ته اړتیا لري او داسې یو پلان ورته پکار دی چې په مرسته یې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه د اول لاس معلومات راټول کړي، نه دا چې د سوریې په شخړه کې ښکیل لوري دغه اسناد او شواهد برابروي. د روسیې سفیر دغه میکانیزم یو لاسپوڅ ډوله جوړښت وباله چې د پوینه د غرب لخوا په کې لاسوهنه کېدلی سي. روسیې د تحقیقاتي ټیم د هغو معلوماتو سرسخت منتقده ګڼل کېږي چې ویل سوي د سوریې حکومت په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې لږ تر لږه په دوو حملو کې له کلورین ګاز و استفاده کړې ده. په دغو معلوماتو کې ویل سوي چې د سوریې حکومت په تیر اپریل میاشت کې په خان شیخون کې په یوه هوایي حمله کې سارین ګاز کارولی و چې نږدې 100 کسان په هغه حمله کې وژل سوي وه. خو سوریې په وار وار د کیمیاوي وسلو د کاروانی راپورونه رد کړی دي. تحقیقاتي ټیم د معلوماتو هم ترلاسه کړی چې داعش سختریزي ډله هم په 2015 میلادي کال کې د هغې حمله مسؤوله ده چې له زهرجنو ګازو پکې استفاده سوې وه.
مننه سلیم احمد سالی و چې د سوریې په اړه د امریکا او د روسیې د تازه اختلافاتو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. هغه مساوده چې امریکا وړاندې کړې وه د سوریې په اړه، هغه روسیې رد کړه او ویټو یې کړه. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. آزادی رادیو په منځنۍ سبا دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خپرونې په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په کندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي کورنۍ له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ته د کندوز د چهاردرې او امام صاحب ولسوالۍ بې ځایه شوي ویلي دي چې ژمی را روان دی، نه بیرته خپلو سیمو ته ورتلی شي ځکه چې هلته طالبان په سیمو کې فعال دي او نه هم کوم بل لوری لري. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې ورستو کې د کندوز له چهاردرې او امام صاحب ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندوز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی له سختو ناخوالو سره مخ دي، ځکه نه د استوګن مناسب ځایونه لري او تر څنګ یې د سوان او د خوراک موادو له نشتوالي سره مخ دي. له دغو بې ځایه شوو خلکو څخه دوه تنو هر یو اخترګل او یو تن مېرمنې چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه دیاره ازادي راډیو ته وویل،
کور کله ټول تماشا اخلاصي اسو هیڅ شي پدینې نه بلسن پدینې نه چک پدینې پدینې اده ته راغلی اسو کرای کور کې ناسي اسو
منګل چاردارې نه ورسته وي اسو دغه دوسیه خمرغه لمنګ خوراکي مواد نه لرو، جای دې نست نه لرو، نور منګ دولت نه غوړ سلمنګ سره مرسته وکي ترڅو منګ ته یو جای معلوم کې امنیت راولي، کنه د پدې اخو کې منګ ماشومان و مریستي منګ ټول در په در اسو.
په دې ولادت کې بيځای شوی خلک وای که حکومت د ژمي په موسم کې دوی ته د هاسو مناسب ځایونه او په کافی اندازه خوراکي او د سون مواد نشي برابرولای، نو د دوی سیمې د ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو لښتون څخه پاکې کړي څو بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. په ورته وخت کې سلاودین چې د ورستوي جګړو له کبله له چهاردرې ولسوالۍ څخه بې ځایه شوی د خپل د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د خپل کلي نه اواره سوي اسو د 15 کاله کې دار په داري وو، جای نشته دا وو چې امنیت نیولای نشي، موږ پرېږدي د خپل جای ته چې آرامه زندگی وکړو، پرېږدې موږ آرام
بلخوا د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی بیوی چې په تېر یو میاشت کې د دې ولایت له امام صاحب او چهاردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله څه باندې 3000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه، تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له 5000 بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته شوې او د تازه بې ځایه شوو کورنیو سروې هم جریان لري.
ولسوالی چهاردره و امام صاحب رفتاد بالاتر از 3000 فامیل عرایزش با
د ورستوي جګړو له کبله د کندز له چهارداري او امام صاحب ولسوالۍ څخه څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او موږ د همکارو موسسو په مرسته د دغو کورنیو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر دغو کورنیو موږ د مرستو د ویشلو لړۍ هم پیل کړو. د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د کندز له بېلابېلو سیمو څخه څه باندې 14000 کورنۍ د جګړو او د ناامنیو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دمګړۍ د کندز امنیتي وضعیت د قناعت وړ دی، خو بیا کندزیان وایي که چیرې د ژمي په موسم کې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له خپلو تعرضي عملیاتونو څخه لاس واخلي نو په راتلونکي پسرلي او دوبي کې به کندز یو ځل بیا د جګړې په ګرم ډګر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسي جرګې له یوه مسؤل سره غږېدل یو. دې مسؤل په ولسي جرګه کې د اداري فساد او هلته د بېلابېلو فسادونو په اړه باندې له تاسو سره په دغه پروګرام کې دغه غړی معلومات شریکوي. خو اوس به د ازادي راډیو د یوه اوریدونکي نظر د سره شریک کړو. دیونه هم البته د دوه اوریدونکو چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه پریښي دي. البته د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د ازادي راډیو د نظر څرګندونه نه کوي. د پیغام د ویونکو نظر د دوی خپل نظر دی.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
السلام علیکم، زه درمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په پښو باندې مایی وایم. موږ ته د مایدینو تنخواه نه راکول کېږي. زه د ازادي راډیو کارکوونکو له اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې موږ ته د پروسکنې تنخواه هم ګرځولې، هغه تنخواه دې نه راکړي، خپله تنخواه دې موږ ته ورسوي. والی صاحب ته عرضه وکړه موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټولو کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د موږ مایدینو تنخواه ته دې توجه وکړي. روس کالون موږ څنګه ګرځول شوی او سر کالون ګرځول شوی ده.
زیف مطلب زیف مزتو درانه مده ولاند او سوالی نه اړیکه نیولې د بغور ته مله څنګه ګرام څه ډیر په ځای ودار په دار راکړي. د شپې د 9 بجو سره 2 بجو موږ د باندې راوتای کوي. مریض پیښې موږ نو موږ سکل یا بل وسایل را پرای تکلیف را یا وسایل را تل کې موږ سنری بیر ته موږ ځوانان دي چې د خدای په لحاظ ورو دا موږ د اواز د نور څه وخت کوي ورته دی د خدای راکول د څنګه ګرام موږ یې په تکلیف پد کښه د ورځې نو د ورځې نو د شپې سره تکلیفونه را کوي ورو ورو کله کوم پر کوم تکلیف او سلام ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په افغانستان کې هم له بده مرغه د ترافیکي پیښو په ترڅ کې هر کال په زرګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په نړۍ کې هم دغه مشکل شته، خو اوس په بریتانیا کې یو لړ تحقیقات شوي دي چې د ترافیکي هغو پیښو مخه ونیول شي چې د بېخوبۍ له امله رامنځته کیږي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بېخوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو، هغه هم د شپې لخوا، یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بېخوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بېخوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغه پروژې مشري کوي رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي ترڅو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پېښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورټ اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بارونکو لاریو پورې اړه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبخ پریشه او نن لدو تر دروی بجو ولایت پا ولایت پروگرام لرو. دا پروگرام نیمروز سزنگره شوه دی. پدی پروگرام که دا نیمروز والی او دا دغه ولایت دا ولایتی شورا مرستیال زموش میلمانه دی. تاسو کابل شدی چی دا تیلیفون لاری پدی پروگرام که برخ وخلی دا خپراون لیلمانو دا نیمروز پا را پشتنی وکری وراندیزون وکری او خپل نظریات دا ازادی ردو لاری لنور و چارواکو سر هم شریک کری. دولس بجې او 10 دقیقې دی. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتی فورم په غونډه کې ګډون کوي. په دې امنیتی غونډه کې د نړۍ د 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د هالیفاکس فورم پر ویبپاڼه ویل سوي چې د نننۍ غونډې برخوال به د افغانستان په اړه یوه جلا ناسته هم ولري. عبدالله عبدالله به په دغه نړیوال فورم کې وینا وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې 3000 هغه اضافي عسکر چې په د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي پر اساس باید افغانستان ته استول شوی وای افغانستان ته تللی دي. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز د دفتر مسؤول ډګر جنرال کیند مکنزي پرون ماښام په پینټاګون کې خبر اعلان ته ویلي چې ټول اضافي عسکر افغانستان ته رسیدلی دي. د رپورټونو په حواله په زیمبابوي کې حاکم ګوند زانو پی ایف نن پر داسې یو پریکړه لیک کار کوي چې پر اساس به ولسمشر رابرټ موګابي له دندې لرې شي. پریکړه لیک به همداراز پر هغو اقداماتو هم غور پکې وشي چې که چیرې رابرټ موګابي له واکه د لرې کېدو څخه انکار وکړي د هغه برطرفي اسانه شي. په روسیه کې چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې د یوې لارۍ او د یو مسافر وړونکي بس په ټکر کې 15 تنه مړه شوي او 14 تنه زخمیان دي. او د امریکا د بارونی چار د وزارت یو جګ پوړی چارواکی وایي په تیر یو لسیزه کې د روسیې اقدامات څرګندوي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت د تر پښو لاندې کول لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو کې نه ده بلکې حقیقي ده. اوریدونکو د دې خبرو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه وګورئ، www.azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د حقیقت سره پروګرام کې د ولسی جرګې د نن د اداري فساد په ارتباط واوري، د کور کلی په پروګرام کې به د هغو خلکو له ژوند تاسو خبر کړو چې پر لوړو ژوند کوي.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو په غره کې ژوند کړی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیریا بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسېږو نفسم قید کېږي. مثلا خاله ور باندې راځي په مشکل بجې کېږو
ولا دونه په مشکلات کته کېږم چې داسې په دمو
درنو دوستانو، د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډیروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه بد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمټي زینې پورته شوي دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کېږي چې سوي سا د خپلو کورونو په خوا روان دي. له ځینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي. ځای ځای کینی، دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم.
په دې غره کې زینې مستقیمې پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده، خو د زینو بیا هم لږ ککړی. ورو ورو به وخېځم وګورم چې خلک له څه ډول ستونزو سره مخ دي. یوه کور کالي مینځلي، په تناب یواري بیرته شمال ور نه وړي. او شمال زیات ده دلته. وروره، نوم دې راته وایه.
نوم یې مامان نعیم دی.
ښه، څومره په مشکل راوختې تر دې پاسه؟
ډېر کېږه، دخه چېرې ګره ټول کالي مې څه مشکل دی. ډېر مشکل دی. کنه
ستړی شوې؟
خو ستړی شوم.
ښه، دلته دې څه لپاره راغلې؟
دلته خوازې لپاره. د خوازې پسته کوو.
دا شیان دې څه راخې ځول؟ دا وسایل د خوازې لپاره داري؟ څومره په سختي راوخې ځول؟
دغه په وګم راوړل په وګو باندې
پوګه دې ټول راوړل.
هو کنه، مجبورې ده کنه. لاره ګره چې خراب ده کنه، موټر لاره نه لري.
پوره یو سل شل زینې پورته د یو کور دروازه په مخلاصه وه. له لرې یو میرمن چې سور ټیکرای او شنه کالي یې په تن وخ کاریدله چې لرګي یې ماتول. دا میرمن شکیلا نومېده. وړاندې ورغلو او ورنه مو پوښتل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسیږي.
دوه کاله کېږي. څنګه له دې غره ځوان خوند درکوي که د بد تېره ځي؟
نه خوند راکوي.
خوند درکوي؟ ښه، اوس لرګي ماتې دلته کنه؟
پخوا د کامي
کاماتی وسیدی؟
جلال آباد.
ښه، ماشومانم دلاندې کته کېږي. ته خپله کومه کته سوی دلاندې؟ څومره درته سخته ده چې کته کېږي دلته؟
جګ زیره، بیخه کته کېدی نشي. سخته ده، نسوک.
ولې تاسو د کامې نه دلته راغلی؟
خو دلته واده یمه. خو دا خاون مې دی، سخر مې دی، خواښه مې ده.
ښه ښه،
خپل کور خو مې نه دی، د خاون کور مې دی.
ښه، د پلار کور دی کاما کې ده؟ دلته غره ته راواده شوي.
دلته راواده شوي یم.
اوس دهلته په دغره کې ژوند څومره درته سخت ده؟
سخته ده، نسوک.
ستړی کېږي؟
ستړی کېږي، خو داسې ستړی شي چې بیخي.
کله چې له شکیلا سره غږېدلو، یو څه شکی شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري. وروسته یې خواښې وویل چې نګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی. ماشوم یې د زیږون پر وخت مړ شو. دوی ونه شوای کوی چې مرسته ورسره وکړي او د غره دنګې څوکې په هغسې حالات کې راکوزه کړي. له شکیلا سره یې د خواښې خبرې هم اورو.
ډاکټر ته مې ډېر نه تللی، دوه وارې به تللی.
د جینې چې کته سي نه شوې کته کېدی؟
نه، خو سخته وه، نه شو کته کېدلی. لاس یې نیولی او کته کېدو.
څنګه بیا دې نه شوای کولی چې ډاکټر ته لاړه سي معاینه وکړي؟
نه، د ټولو لسو میاشتو کې دوه وارې تللی، نه شوم کته کېدلی. ډاکټر ته مې چې بوهلو وي دا خو مړ دی.
نوروزي پیدا کړل نه؟ د ماشوم هم ضعیف شه، بیخي ضعیف شه. مثلا کته مې کل دوه پیره، نور کته نشه. بل پیره مې کته کړم چې دا دنیا کې راغی. د ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو. سردی هم وه، دا لاره بیخي یخې واولی وه، پوهېږي؟ یخې واولی، یخ دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم مړ شم. د لرسنګ باندې مونږ لرسنګ وایو چې هغه زما سر وخوري، زما یاد نه نیسي. داسې ماشوم وه.
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاطه میرمن چې یو زوی او ولورګانې لري اوسیږي. دا میرمن مریم نومیږي. له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
موږ چې راوختو په دغه غره باندې ډېر سخت وه، اسانه څوک دلته نه شي راتللی. تاسې مجبوره یې چې دلته خرڅ هم راوړئ، مثلا اوړه وریځې دا شیان چې درانده دي. په دغه غره څه رقم یې راپورته کوئ؟
څونه په دم وایي زه راخېجوم یو رقم ته په دمه چې دغه غره باندې چې راخېجوم یا خو د بازار ستومانی کنه. بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته دلته ناسته یمه چې ودرېږه دې ما دمه لږ راسته شي. مشکلاتي نه، ډېر مشکلاتي نه دي. خورې که درتوی ته به ووایې چې آفرین دی چې ته دونه پاتې یا ته دونه غیرت جدي لرې کنه.
داسې ویل کېږي چې په ټول کابل کې دغه سیمه چې زه ته پکې یو کنه، دغه د سینمای پامیر د غره شا، دا ډېره زیاته یخه ده. اوس له یخ نه راته ووایه، دلته کله چې هوا سړه سي منی سي، څومره دلته یخي؟
والا دونه یخي چې بیخي چې داسې باندې وځي ته ووایه چې داسې په مخ مې غومبسې کې ناستې. اما منډې وهې کار دې زر کوي، زر راځه کور ته ځه. بیا ما دې خسو په غته ودي نو زغال واخله سندلۍ کې ده مغونه وکه وکه چې ما دې ژمي ده که خس واخلې اخلی مثلا خوراک تا چه نفاد کی خوراک اخلی پو خوراک تا چه نیخی دیر دی مجبوره جوندش دی روی
معمولا مریضی خواتمان لسری سرایی کنه خام خواه کلا چی مریضی اگه پدقی غربیت سنگه کتا کیگه تر دکتر چیزی
والا دو نفا مشکلات کتا کیگه میچیم دست پدام و دام و سبایی چی جیگه اگه مدی رقم تا مملایی چی بیخی لکا چاچ مرمی خوارلی لگی دیلی مزل لاس نیست ما زی چی گیگه
دستی وقت نکه کسارتا وکی چی دیر سخت مریضه یا سخت مشکل درلو ده کورم دستی پا غره که تیر دیر زیادا پا تکلیف کری
والا ایرازی چی کتا شون بیخی چی ما تایلی پشاشا کنه دا پشاک زی می دیر خواه نیلی چی نشم کتا که دای بیخی پخی می دیر خیلی زان می دیر تبم پشاش اما چی بیخی مرش ما نپشاکی و دیتا درد گوره شدی در دیتا دا غیرت گوره شدی تا دون غیرت مال اوز طول متوجه کیگی کنه که دی چا فکر نگه اما از پا دیوان می لاسی نیوه لاسی را که استا 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 راختر تا چه لارم پا ده مریضه که قصه او کرد با دی وقت را رسولی و دست کورم جیگ ده
او بچنگه ده نل پای بلی کسته؟
نه نل لاسان که ده سلور سلور کوره پا افکشکی بیر سره خلی
او چنگه او بخو با کم وقت نو چیگی؟
والا او چیگی جه من بیا او بوچی
او بیا چنگه کوایی؟
بیا دونه وارو وارو سطنه دای ونان تار کوین لیلان دی بم بیر او بیا سی وقت چه دا بم خرابش و فارسکان دیش بید نیلان دی او بم با آخم خرابش و این لگی خوب بیا سطنه گیر او
پدی کور که دو کورتی دی دیدی کور دی میرمنی بخبره چه یوا کورتا لها دا زیاد خشتا دا لمده دا نمکش کرده خدا کورتا لمده دا؟
زیره
دیتره وانه نبیده آسته چه رنگم فرطوده که هم فرطوده نبیده یو فرش یوا قالی نده یو پلاستیک دا لاندیب پلاستیکی بوجه دی
انده خشته دم دستی مرسی مرسی وازی پریدو یا دست که سوگروش یا دیچیشی بویده که نه طول دینام بوی
غر دومره لون دانو چنگا
دستی لون آقا پرتا پا پرتا ده که نه ده غنم طول یا بل کشکی ده خود تیگه ده یا رخم خواه ده کشکی ده 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 کورم لون ده خوب یا ده رخم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لون ده
که او خواهی بلافتی اصلا بکی خواه نسیم دی بلی خواه بسیم در طول الان ده
اوس راوتلو اویلیتا فایلی کی یو ودانی خای تشنابم ډیر وخت نږدې ده یو تشتلو بوډک ده او د سی ښکاری چې په سوري ده تاسو درو توې سی دیګ کاسه چیرته کوي
اویلی کی دا اویلی کونچکی کی واغه راځم ده سی ګاز ور وخت راځه
ماشته
ده سی ور فتول آغشه
آشپزخانه ایس لرینه؟
ایس اینه لرینه
دلتا خوش شمال زیاد ده کلاسی بیا گاز لگه ای چنگ شمالی نه گلکهی بیتن
شمال گلکهی
که تا مخیل چی گاز وور وخسته کنه ایلتی هم دانه شمال و هلی تخوش شمال ده
شمال و هلی ده دلتا من خلی که من خلی لان نگه وور وخسته نسی او آغشه ووری کمشه چه کمشه نسی بفتشه بفتشه لان دی من خل وور وخسته
دی ور وخسته؟
دی لان ایغ پایپم تیر کنه
ها و دا سوزیده لیده
دا زینه طول و سوزیده تا چه و سوزیده زدی نام ترسو گل کهو چه خوجی گو لست کیلوی گاز پایپم نتا کنه
اغم ور وخسته؟
چه بفت چه غم ور وخسته اغم چه ور وخسته لور می مکالی گنده رامر نکره اله مور چه ور می وخسته دا ایشته دا لاسی دونه لاسی پروس هسته دا لاسی پخیر نسونه ای ور وخسته دا پیاز آمد گل کم سرگانه چه رکی
با دیویلی که او نمست فکر کم دا به سماره دی چینارونه دا؟
دی چینارونه
او سی پانی زیری سوی زکا من ای دا شمال دا یوه یوه پانه دیلان دی را توی گی تا سی دیوانی تو بلو کمک کوای سرال دی چی زان تیخ پلا نسی را رای دا چی و بکوی؟
مثلا دا پیلو بو را چی و دستی دی اشی چی دی او کش و بی دا و را چی و پدر را قم تاکل
دا شکی لاخ وقتی بیا یو بلسونز هم یاده بی چی دوی ور سر مختی
دست پاسی گو نفسم قید 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 کیگه مثلا خاله رو باندی رازی خاله مثلا وو پا مشکل با جیگ کیگو زما فشارم جیگ دی مثلا شکرم جیگ دی فشار سبیبیم جیگ شوی طول دی مشکل آدن رازی وو بوی دی مثلا کسافات دی خرابی دی دلتا مثلا تشنابونه هر شی رازی دو دو جیگ دی ما بندی رازی دو منگا باران همه سکی والا طول همه سکی تشنابونه کاغی چی باران رازی بوی تف مثلا کسافات طول دلتا رازی دلتا دوری وخرا بوی خود دلتا رازی الا بوی را واقع دروازه کلاکه مثلا کرکی شدار کلاکه چی بوی رانش دستی مشکل از مسته
دی اسلام نظره ده همسایه پا عذاب کول لویه گناده دینی عالم شمس الرحمن فروتن وای چی؟ ټول خلک یو د بل انساني کرامات ته باید ډیر درناوی ولري.
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي، دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي، لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي، د پاس نه خپل کثافات را گزاروي، نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي، دلته نور کسان اوسیږي. حداقل کرامت انساني څه شو؟ حداقل هغه نظافت محیط او بیئه څه شو چې په کار دی هغه کسانو ته چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي، خصوصا هغه کسانو چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لږ غوندې جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي، نو دوی ته په کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي، تر څو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي. همدارنګه کله چې ځینې کورنۍ خپل تشنابونه پاکی یا صفاکی، یاد ده چې د دوی تشنابونه په داسې یو سیستم سره جوړ شوی دی چې متاسفانه واوره او باران وشي، نو نور کسان چې لاندې اوسیږي متضرر کیږي. دا هم خلاف کرامت انسانی ده او همدارنګه خلاف صحت اسلامی ده. نو دوی ته پکار ده چې د خپل تشنابونه په داسې یو سیستم جوړ کړي چې حد اقل هلته نظافت مراعات شي او نور کسان د دې تشنابونو له کبله متضرر نشي.
قدر من دوستانو، تاسو دیغو کسان استون زیواوری دی چه پغرونو که وسیدل. دی دوی پداله که شکیلا داس میرمن و چه پغره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی، زکه ماشوم مرشو او خپله روانی مشکل پیدا کرد. دا شکیلا پسیر دیر نور میرمنی همشتا چه لوار تا استونزو سر مخ دی. پدیله چه دولتی مسئول کسان دی دوی پستونزو زان خبر کری او دو وسیدلو دا مناسب زای غمی اخری.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون ادا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د درلنچا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همدارز وایي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همدارز د افغانستان پر لوی سرنوالۍ انتقاد کوي چې د دوه د ولسی جرګې د رئیس او د درلنچا د رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ ونی په خبرونه کې د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون را سره ملمه دی او د قضیه د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب، مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو او د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که دا راته ووایي چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل د دې مسایلو په ولسی جرګه کې د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي، هغه شمېر نهایت ډیر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معاونیت دپاره ماته رایه راکړله، د دوی سره مې تعهد وکړلو چې د فساد د ریښو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډیر زیات شمېر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې موږ د رئیس دارالانشا او د رئیس د پارلمان په مورد کې پیدا کړی دی، هغه اختلاسونه د میلیون ها ډالر نه زیات دي چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجرات منوایست اول معاون دی ولسی جرګې ټول دغه اسناد د وخت مطابق رسمي مکتوبي استولې دي لوی سرنوالي ته چې دوی د قضیه بررسی کړي. ولې متاسفانه چې بې کفایتي دي لوی سرنوالي هم دا و چې په ټول د دوه نیمه میاشتو کې هیڅ نو اجرات په دې مورد کې ونه شول. هر ورځ پولیسي جرګه کې دا غږ ما پورته کړی دی چې که د فساد په مقابل کې مبارزه کوئ، که رښتینی یاستئ نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسي جرګه کې روان دی.
خو معاون صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسي جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد د رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده. دویم، زما شخصی مشکل نه دی ښاغلی رئیس د پارلمان سره شته او نم دی ښاغلی نصرت سره، ولې دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او هغه توظیف شوی آیات چې خپله په ولسي جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپله رئیس د ولسي جرګې دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسی جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو، بالاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشی دی په نایب منشی دی په ولسی جرګې کې هغه یې په راس کې راغلل او دا قضیه دولس ورځې دقیقه سند په سند وڅېړلی شوه، بالاخره اختلاس معلوم شولو. هغه اختلاس با وجود د دې چې 90% اسناد دی کمیسیون بیا هم دی ولسی جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولې هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي، په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد شوله د دې کمیسیون د لورې، ولې ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټینګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسي جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکوالي په حساب باندې، ولې متاسفانه داسې نه ده. دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه، خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي، هغه یې راوستلی دي د ولسي جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولی دي چې هلته هیڅ ګونه رسمیت نه لري. زما سره ډیر داسې اسناد، غږیز اسناد او ارائز موجود دي چې بعضې میرمنو چې هلته د جنسي تیری حیثیت شوي دي د نصرت د خوا او د تنویر د خوا، چې هلته یو څوک دی په نوم د تنویر، دوی کوشش کوي چې باوجود د دې چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حزب ته ډیر احترام لرم، دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نوم نه په ګټه کول ګټه پورته کړي، د دې نوم شاته پټ سي، ولې متاسفانه دا فاسد خلق دي. دوی دغه غږیز اسناد ما سره موالۍ ته لیږلي دي.
مامین صاحب، تاسو ویل چې اسناد لرئ، کافي اسناد مو په واک کې دي، نو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې څارنوالي بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي؟ او آیا که چیرته یوه ځانګړې محکمه جوړیږي، تاسو حاضر یاستئ چې په هغې کې کوم ادعاوې چې کړي دي یا په تاسو کوم ادعاوې موجودې دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایئ؟
زه حاضر یم چې هر نوه محکمه چې دایریږي، زه حاضر یم ځوابګویم. که چیرته د ما ادعاګانې ثابتې نه شوې، زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم. او زه غوښتنه د دې نه لرم د باوجود د دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسایل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسایل پټ کړي، ولې زه په نړیوالو باندې غږ کوم، په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده. دا هم اخلاقي فساد، هم اقتصادي فساد، اما د موقف نه سوء استفاده، دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوي دي. زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسئ، څېړنه وکئ، اسناد وګورئ، ثبوت وګورئ، شواهد وګورئ. حتی د ما د تلویزیون ته تاک، یعنی د ولسي جرګې ته تاک چې دغه په رسانو کې راواخیستله شوه، زما تک ولی منایست معاون اول دی ولسی جرگی چه خپل تلویزیون د ما د صلاحیتونه ده چې زه اداره و کنترول د مون په غاړه دی، تفتیش دی مون په غاړه دی، ولی زه مجبوریږم چې تلویزیون ته لاړ سم. دا د دې په خاطر چې ښاغلی نصرت او تنویر د دې تلویزیون نه شخصي تلویزیون جوړ کړی و په هغه ځای کې خزینه اذیت کېدلې، د دوی اوازونه، د دوی عرایض، د دوی ټول شیان د ما سره ثبت دي. غوښتنه مې داده د رئیس جمهور نه چې که چیرته رښتیا د فساد سره مبارزه کوي، هغه خبرې چې ده په انتخاباتو کې کولې، هغه خاورې چې د خلکو سترګو ته ده د انتخاباتو په وخت کې شیندلې، اوس کره او ثبوت اسناد شواهد لرمه، لطف ده وکړي لوی سنوال ته د هدایت ورکړي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي. او علاوه د دې نه د محاکمو نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونو چې کوای سي په دې مسله کې اقلا یو څه رول ولوبوي، رادسی ولوسی جرګی ته یاد دمون نستاد وغواړي چې مونږ یې ورکو تر څو د فساد مخنیوی وشي.
ماوین صاحب، یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تر اوسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کیږي، او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی ادا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي، دې مسلې سره څومره موافق یاستې؟
اول خو په حکومت کې که څوک د دېغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي، که ما سره کومک وکړي زه یې هرکلی کوم په هر موقف کې چې وي. او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي. دا یو لویه مافیایي کړۍ دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي. دغه خلق باید افشاسی، او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنه شي کړلی، او دوی هم غوښتنه وکړي چې څرنګوالي په دې کې دقیق بررسي وکړي. دا چې د دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور، خپله ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی، په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردګ، دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د شکال غواړي چې قضیه سیاسي کی، او غواړي چې د دېغې اختلاس یا د دېغې سوء استفاده چې ترسره شوې ده دغه خلک د دېغې قضیه نه خلاص کی. ولې اصلي دلیل څه دی؟ رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسي جرګې نه د رایې په اکثریت باندې نه ده راغلی او یو دعا پې شوې ده. دا هغه وخت کې د ښاغلي استاد صاحب د قانوني د نه راتک په صورت کې چې رایه ونه اخیستلې په ده باندې دعا وسوه، په دې باندې ټول خلک پوهېږي. دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټولې هغه غلطې غوښتنې په ولسي جرګې کې ډېر ښه تطبیقولای سي، او ولسمشر او دا نورې کړۍ ویره لري چې که چیرته دغه کرسۍ ته عنایان همایون راسي او دلته کښېني، د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی ادعاګانې کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي، دی په خاطر چې ادعاګانې سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم سته چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي. یو بې بنسټه ادعاګانې. نن هم ما د ښاغلي ستانکزی صاحب سره د امنیت ملي د رئیس سره خبرې وشولې، او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسئ کنترول کوي زما دفتر، وی ګورې دا مثلا حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څېړنه وکړي. ولې څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب، د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې، د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسي جرګې اول معاون په خپل دفتر کې ولري او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ، دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب، فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسي جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرۍ چې روانې دي د دې ولسی جرګې په حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړي؟
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جالي تصویر د ولسی جرګې نه ولسته وخه، یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسی جرګه کې دي هغه پټ کم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسی جرګه باندې وکړي. دا کار زه نسم کوي، دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان خکاره کم، دا فسادونه باید خکاره سی تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. اینه وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي، او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان، یو تعداد وکیلان چې پا ولسی جرگه که ناری وحی یا طرفداری ده فساد نکوی. اگه معلوم افراد و اشخاص دی پا فساد که دویم گرد دی دو دوی دوسیه بم دیر زر زر را اوست پردم او دیر زر با ده مسئل کارک ات دیرش مورد نوی پیدا سوی دی ده مسئله چه کارا اسناد و شواهد موجود دی چه بیا هم اختلاسون سوی دی اگه هم ده نصرت ده خواست سوی دی رئیس دی درنشا او ده رئیس دی پارلمان پا خاطر ده کورون و ده مصارف ده پارا سوی دی تاس پیده چه حتی ده اولسی جرگه تانگونه او زیرهی وسایل ده اولسی جرگه نوردلی سیوی ده او ده رئیس ده پارلمان کور پی ساتل که گی بیا هم ویلشم چه لوی فساد ده پا اولسی جرگه که ده لوی فساد ده مخنیوی ده پارزا زیرهیم چه تر آخرین لحظه پر قربانی ورکم او داغ مسائل افشاکم ولی ده حکومت نمی گفتن داده چه پا سیاسی معاملو که ده مسائل نداخله وی ده اختلاس ده ده اختلاس باید سرنوالی وچیلی او لوی سرنوال ده منگا ده افغانستان لوی سرنوال پا ده که ناکام پاته ده او زه تاسف کام پا غرایو چه منگ ده تور کرده وی با وجود ده چه ما ده تقدیر کرده همو دو دره میستی مخ که ولی برتم ده یه رسمی مکتوب پا اساس بانده ده دن تقدیر نامه برتا واخستله او دویم پا فساد هم تورن کرل فساد مختلف فسادو نوی چوک چه ده خپل موقف نه سو استفاده کوي خپل وظیفه په پاکوالی سر ته نه رسوي دا هم
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @rfeerl.org